السلام علیکم د ازادۍ رادیو یو بل ساعته یو ساعته خبرونې ته وبخښئ ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دوهم فاز د رغونې چارې پر مخ تللې دي او متحدو ایالاتونو د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې پر سعودي چارواکو فشار زیات کړی. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا منلې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلي حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو له مخې استعفا ورکړه.
ولسمشر د لوی څارنوال محترم فرید حمیدی استعفا ومنله. حمیدی صاحب د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر یې د خدمتونو د درناوي تر څنګ استعفا ومنله.
فرید حمیدی د 1915 نیم هجری لمریز کال د وری یا حمل په شلمه نیټه له ولسی جرګې د لوی څارنوال په توګه د باور رایه واخیسته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي چې د 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د امریکا په پیسو له جوړو شویو تاسیساتو څخه یا کار نه اخیستل کیږي او یا یې پیسې ضایع شوي دي. سیګار په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دا پروژې چې ښوونځي، سړکونه، محبسونه، روغتونونه، پلونه، یو هوټل او د افغان ځواکونو تاسیسات پکې دي او لګښت د امریکا دفاع وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی، یوې بلې مرستندوی ټولنې او پی آی سی او د بهرنیو چارو وزارت ورکړي. یا له سره کار نه دی ترې اخیستل شوی، یا له ټاکلي هدف سره سمه استفاده نه ده ترې شوې، او یا سم نه دي ساتل شوي، او یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وی په هلمند کې د کجکي د برېښنا د بند د دوهم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پر مخ تللې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
اوس مهال د دغه بند دویم فاز د جوړولو چاره په چټکۍ سره روان دي چې تر 28 سلنه پورې چاره پر مخ تللې دي. په دغه فاز باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
خغلی خپلواک وایي د کجکي د بند لومړی فاز د 150 میگاواټ او دوهم فاز چې کاري روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. لازادې رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي هغه 1.5 میلیارد ډالر چې مرستندویو هیوادونو ژمنه کړې په یمن کې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره کافي نه دي. انټونیو ګوتریش پرون په یو آنلاین غونډه کې له نړیوالو مرستندویانو د یمن لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د ځانګړي کولو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن نیمایي نفوس چې 14 میلیون وګړي دي له لوږې سره لاس ګریوان دي. هوسیاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې پلازمینه وبخی پر پلازمینه سنا او د یمن د شمال پر سیمو ولکه ټینګه کړه. متحده ایالاتونو پر سعودي چارواکو فشار زیات کړی چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې نور اقدامات وکړي. د سپینې ماڼۍ په یو استخباراتي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی دی چې د خاشقجي قتل سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل متحدو ایالاتو سعودي عربستان ته په ډاګه ویلي دي چې د خاشقجي وژنه لا هم امریکا ته د منلو وړ نه ده. پر واشنگتن انتقادونه په زیاتېدو دي چې ولې په دې قضیه کې د بن سلمان پر ضد اقدام نه دی کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
له تاریخي پلوه د امریکا ولسمشرانو که ډیموکراتان و که جمهوری پال د هغو هیوادونو د حکومتي رهبرانو پر ضد اقدام نه دی کړی چې موږ ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره لرو.
جمال خاشقجی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور دی چې همالته وژل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. پنټاګون په یو بیان کې وایي په دې مرستو کې په وسلو سنبالې د غزمې دوه کښتۍ هم شامل دي څو اوکراین له هغو په کار اخیستو سره له خپل سمندري قلمرو څخه دفاع وکړی شي. اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې پر سر له روسیې سره اختلاف لري. مسکو په 2014 کال کې کریمیا اشغال کړه او له هغه وخته تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ کوي. د اوکراین په جګړه کې چې وکاله پری اوخته تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمنه پیلېږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ترکیه همکاري مهمه بولی. د بلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ترکیه یوې عادلانه او پایداره سولې ته په رسېدو کې له افغانستان سره مرسته کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د حکومت له جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر چټکتیا بحث وکړ. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې د ترکیې نقش مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د افغانستان او ترکیې د اړیکو د سلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې وکړې.
ترکیه نقش نهایت ارزنده
د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې ترکیه ډیر ارزښتناک رول لوبولی. د قاتم ملاتړ ماموریت په فعالیتونو کې د ترکیه فعال او جواز ګډون د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.
بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او ترکیې د اړیکو د سلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان په سوله کې د ترکیې نقش مهم بللی دی. شغلی عبدالله پرون په ویلامیه کې ویلي ترکیه د یوې عادلانه او پایداره سولې په برخه کې د افغانستان ملاتړ کړی او ترکی چارواکو په دې برخه کې د اسانتیا پر برابرولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وخت نا وخت د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. د افغانستان په سولې کې د ترکیې نقش په داسې حال کې مهم بلل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان او څو نورو هیوادونو سفر پیل کړی دی. شغلی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي او د عمر زاخلوال ترڅنګ له نورو سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر یک شنبه ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګري ډله به په دې سفر کې د افغانستان د دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د ځینو هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټ یې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به قطر ته هم ځي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پکې د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوختي. که څه هم د مذاکرو دویم پړاو د جنوري له لومړیو پیل سوی، خو دا پړاو د مخکنی هغه پرتله په ځنډ او خنډ مخته ځي. لکه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د پیروري د 9 پر موافقه بیا کتنه کوي. دا بیا کتنه به دا جوتوي چې امریکا به له طالبانو سره سوی موافقه برحال ساتي که څنګه.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه له ازادۍ راډیو.
هشت صبح رسپانی کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلی چې خغلی خلیلزاد د سولې په پروسه کې د رامنځته شویو ستونزو د هوارې لپاره د سیمې په سفرونو وتلی. ورسپانی لیکلی خلیلزاد کابل او دوحې ته نوي وړاندیزونه هم له ځان سره راوړي، خو دا چې څه دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. د لیکوال په ګمان ممکن د 8000 طالب بندیانو خوشي کول، د تاوتریخوالي کمښت او د دوحې هوکړې ته بیا کتنه له هغو وړاندیزونو وي چې خلیلزاد یې طالب او افغان چارواکو ته ولري. د ورسپانی په وینا د سولې په پروسه کې بنبست او د تاوتریخوالي زیاتېدل او د جګړې لیکو ته د خوشي شویو طالب بندیانو ستنېدل هغه څه دي چې په دې پروسې بې اعتمادي زیاته کړې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید په دې شرط له سره پیل شي چې تاوتریخوالی کم یا د دې پروسې لپاره نوې لارې چارې وموندل شي. ماسیر ورسپانې په دې پوښتنې سره خپل سر مقاله پیل کړې. خلیلزاد څه پیغام لري؟ وړاندې راغلی د امریکا نوی حکومت د دوحې د هوکړې او د افغان سولې د پروسې ارزونه پیل کړې وه چې لا یې هم پایله په رسمي ډول نه ده راوتلې، خو خلیلزاد له سفر څخه ښکاري چې د امریکا نوی حکومت خپله پرېکړه کړې او اوس یې د عملي کولو لپاره هڅې کوي. د لیکوال په وینا تر اوسه پورې چې څه معلوم دي هغه دا دي چې امریکا پر طالبانو فشارونه راولي او د ځینو غوښتنو منلو ته یې اړ باسي، خو امریکا په هیڅ ډول دا نه غواړي چې د دوحې هوکړه لغوه کړي او بیا له طالبانو سره جګړې ته کینی. د لیکوال په اند امریکا طالبانو ته پیغام ورکړی او رسمي خبرې به هم ورسره پیل کړي او ترې به وغواړي چې څو میاشتې نور هم د دوی ځواکونه ومني، له القاعدې سره اړیکې او ځینې نور مسایل هم یوازې د همدې لپاره پرېږدي چې په طالبانو دا غوښتنه ومني. ورسپانې ټینګار کړی چې ښکاري چې طالبان به هم دا غوښتنه ومني، خو په بدل کې به یې له امریکا ډېر امتیازات وغواړي چې له هغو امتیازونو د هغوی بندیان به ورپرېږدي او د طالب مشرانو نومونه به د امریکا او ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي او آن د هغه خنډونو په لمنځه وړلو کې به هم مرسته وکړي چې د سولې په پروسه کې جوړیږي. خو د دې هر څه په بدل کې به له طالبانو تمه لري چې دوی ته ګواښ پیښ نه کړي او سیاسي ګټې خوندي کړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید فرصتونه ضایع نه شي. وړاندې د ورسپانې په وینا راغلي چې اوس د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی چې ښایي د امریکا د نوي حکومت پیغام هم له ځان سره ولري. دا پیغام به واضح وي او پر سوله تمرکز وکړي، ځکه په وینا یې ناټو او امریکا دې پایلې ته رسیدلي چې له طالبانو سره ترهګري د لوی خطر په توګه لا هم پاتې ده او که یې پر ضد اقدامات ودرول شي نو د افغانستان په شمول به سیمه او نړۍ سخت وګواښي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. له بلوچستان ایالت څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین ایستلو د فعالانو عکس العملونه پرولی دي. د پی ټی ایم فعالان وایي پښتین او د دوی نور ملګري پرون په یو فاتحه کې د ګډون لپاره چمن ته تللي وو، خو امنیتي چارواکو له هغه ځایه وایستل. سالم محمد سالو یې د موضوع تفصیل اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي بلال پښتون چې له منظور پښتین سره په دې سفر کې ملګری وو، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوشنبه سهار چمن ښار ته ورسېدل، خو هلته محلي چارواکو ورته وویل چې منظور پښتین بلوچستان ایالت ته د سفر کولو اجازه نه لري. منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور ملاتړ غوښتل د اسد خان اڅکزي د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. اسد خان اڅکزي چې په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ویاند وو، 15 میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو، خو مړی یې تېره شنبه د کوټې په یوه اړوند سیمه کې وموندل سو او تېره یک شنبه خاورو ته وسپارل سو. د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو پلویانو د دې پیښې پر خلاف د کوټې پر ځینو غاټونو احتجاجونه وکړل. یو ویناوال ایالتي چارواکي په بې کفایتۍ تورن کړل.
اسد خان په شهادت باندې د عوامي نېشنل پارټي هر ورکر هر عهدیدار ته نور سره ملاویږي. د ظلم انتهایه تاسوله مسخ شده لاشونه غورځي. مسخ شده لاش مطلب د خلکو په زړه کې دومره ویره ورخوروانده چې یو خود مړ کوم او بیا به د لاش په دې صورت کور ته استوم چې څوک یې پیژني هم نه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پولیسو د دې قتل په تړاو د ځینو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبره ورته کړې او دا یې هم ورته ویلي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د پښتون ژغورنی پر غورزنګ لګول سویو محدودیتونو او ورکول سویو خبرداریو سره سره پرون د غورزنګ مشر منظور پښتین او دینو ملاتړو یې د اسد خان څخه د کورنۍ لغړو سره وکتل. د بلوچستان ایالتي حکومت په دسمبر میاشت کې ظاهرا په